ستړي مشي د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د دې وروستۍ خبري غړی د قربه په هیڅ د ما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخنده صد او د تکنیکی همکار اکرام مسکین یار سلامونه او نیکی هلی و منئ. د باچا خان په هنتون د بریټ پاړه د عدالتي پلټونو د غوښتنو ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات مو درنه هم راوړی دي. خو اول د 15 بجو خبرونه د فرخنده صد.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژل شو ماشومانو کورنۍ په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شوو تراګرو بریدونو عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. په کراچۍ کې د پی آی اے د ملازمینو د دغه ادارې د شخصي کولو خلاف احتجاج دوام لري او د امریکا په آیوا ایالت کې تیره ورځ د ولسمشرۍ د نمایندګۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز کامیابی ترلاسه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د آرمی پبلک سکول د وژل شو ماشومانو کورنۍ غوښتنه کړې ده چې په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شوو تراګرو بریدونو عدالتي پلټنه دی وشي. تیره ورځ پېښور پرېس کلب کې د وژل شو ماشومانو د کورنۍ غړو پریکړه کړې چې د انصاف لپاره به عدالت ته ځي او په درو ورځو کې دننه به په پېښور هایکورټ کې د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو خواست جمع کوي. په دغه وخت یو وژل شوی ماشوم پلار او دغه ټولنې مشر عابد رضا بنګش مشال ریډیو ته وویل
منګه چې سر یار وا د 16 دسمبر د پاس او چې کوم شیز د پاره منګه هم دغه احتجاج او چغې وهلې هغه په باچا خان یونیورسيټي کې ښکار شو. منګه خو اوس دا وایو چې نه صرف د آرمی پبلک سکول د سانی هیو یی جوډیشل انکوایری وشي بلکې د باچا خان یونیورسيټي د جوډیشل انکوایری وشي.
د عدالتي پلټنو د غوښتنې په اړه له حکومتي چارواکو له خوا څه نه دی ویل شوی. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د اتحادیو مشران وایي چې حکومت ته ورسره د سکولونو په امنیت ساتلو کې مرسته وکړي او د ځینې سکولونو د مشرانو پر ضد د امنیت ته برابر ګامونو نه پورته کولو خلاف درج شوی اف آی آر دی واپس واخلي. دا غوښتنې د یونایټډ ایجوکیشن فرنټ په نوم د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د اتحادیو مشرانو نن د چهارشنبې په ورځ په خبر کې د یوې خبري غونډې پر وخت وکړي. د شخصي سکولونو د اتحادیو مرستیال جنرال سیکرټري انس کریم وایي
دی هراسمنٹ زیات پہلا ہوئی سیکیورٹی سپورٹ مونږ لکم را کئ تا دا ہینڈز اپ شی او دا سکولونا بنسو نو دا گورنمنٹ سره ګوره هیڅ الٹرنیٹ پلاننگ نشتا. دا تاسو دا شی وګڼئ چې ایجوکیشن دا مونږ دی سٹون ایج ته بوزي تم نشه کوي په مایم باندې کنه نو ته دې کوم سره سکے.
د خیبر پختونخوا د شخصي او سرکاري سکولونو استادانو د حکومت هغه ګام غندلې چې پکې د سکولونو د امنیت ذمہوار استادان ګرځول شوی دي. وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په پسنی سیمه کې د گوادر تربت او هوشاب د موټر وی پرانیست کړي. دا د بلوچستان سوبې لومړنی موټر وی ده. نواز شریف د پرانیستې غونډې ته په وینا کې ویل د حکومت بلوچستان ته د نورو سوبو غونډې اهمیت ورکوي او د لویو سړکونو له جوړېدو سره به بلوچستان نه یوازې له نور پاکستان سره نږدې شي بلکې له منځنۍ ایشیا سره به هم وتړل شي. نواز شریف نن په بلوچستان کې له گوادره تر هوشاب سیمې پورې د دغې منصوبې د لومړنۍ موټر وی پرانیسته وکړه چې د دغه د سرکاري ټلویزیون په خبره د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري یوه برخه ده. په کراچۍ کې د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی آی اے ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی او دا شان ټول ملکي او نړیوال پروازونه هم ځنډول شوي دي. تیره ورځ کراچۍ کې د ملازمینو د مشترکه کمیټې د غونډې وروسته خبریالانو سره د خبرو پر وخت د کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ وویل
عام آپریشن مستقل طور پر بند رہے گا. ہیڈ آفس کا دھرنا بدستور جاری رہے گا.
دیوائی چی دجازونو تگرا تک با پا مستقل توگا بندوی او دا مرکزی دفتر مخی تبا دھرنا ہم روانوی. مدنی ٹولنی وکیلانو دا بشری حقونو سازمان تا ہم خواست کو چی زمان پا دے احتجاج کی گڑونو کی زکا چی ٹولو تا معلوم ادا چی دلتا دا پی آئی اے کارکون کو او میڈیا سرا کم سلوک شوئے رہے.
تیره ورځ په کراچۍ کې د احتجاج پر وخت امنیتي عسکرو سره په نښتو کې د پی آی اے دوه کارکوونکي هم په ډزو وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف پرون سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د احتجاج پر شا ځینې سیاسي ګوندونه دي او کوم ملازمین چې په احتجاج کې برخه اخلي د هغوی پر ضد به کاروایي کیږي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په ګډه رامنځته شي. ښاغلی عبدالله پرون د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په اړه په هغه کانفرنس کې دا خبرې وکړې چې د هند په جیپور ښار کې جوړه شوې وه. تاسو مشال ریډیو ته وګی. تیر ورځ د امریکا په آیوا ایالت کې د ولسمشرۍ د نمائندګۍ لپاره د انتخاباتو په ترڅ کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز کامیابی ترلاسه کړه او ډونلډ ټرمپ یې شاته پریښود. بلخوا د ډیموکرات ګوند لخوا هیلری کلینټن د برنی سانډرز نه په آیوا کې په یوه سخته مقابله کې مخکې ده. په دغه مقابله کې هیلری د 9.9% سره سانډرز نه چې 9.6% رای لري مخکې ښکاري. په آیوا کې ډونلډ ټرمپ ته سخته ماتې ورکړل شوه. هغه په تیر وخت کې د ښځو د امریکا د کډوالۍ د قانون او دغلته د اوسیدونکو مسلمانانو په اړه د بیانونو له وجې په مطبوعاتو کې زیات وښودل شو. د شام حکومت تیره ورځ د دمشق سره نږدې په هغو سیمو کې د بشري مرستو ورکولو اجازت ورکړې ده چې د حکومت مخالفو ډلو په کنټرول کې دي. دا له هغې وروسته یو ښه ګام ګرځول شوی چې د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې د سولې په اړه غیر مستقیمې خبرې پیل شوې دي. په دغه مرستو کې 3.5 کورنیو ته خوراک، دوایانې او نور ضروري سامانونه رسول شوي دي. د ایران د ونډو په بازار کې تیر ورځ زیات لوړوالی ولیدل شو. د نړۍ له سترو هیوادونو سره له اټومي موافقې وروسته چې ورسره د ایران خلاف بندیزونه نرم شول او په 10 ورځو کې په ایران کې تر 14.5 میلیارد ډالرو زیات سرمایه کاری وشوه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې هیواد یې له افغانستان، روس او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق یوه ترانزیټي لاره ده، د دغه هیواد د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس له دندې لرې کړی دی او اوس هم د کرنسیو بیې او موسم حال د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 90 پیسې او 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو پاؤنډ 1.53 روپۍ 10 پیسې او 1.53 روپۍ 90 پیسې. یو ارب اماراتو درهم 9 روپۍ او 9.40 روپۍ. یو سعودي ریال 28 روپۍ 40 پیسې او 28 روپۍ 45 پیسې. یو افغانۍ 1.55 روپۍ او 1.58 روپۍ. او 221 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ کیږي او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکاري فرخنده اسد او د موسم حال او د کرنسو بای احمد الله وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په آرمی پبلک سکول کې د وجل شو ماشومانو کورنو د باچا خان پوهنتون د برید پاړه د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې.
یو پیٹیشن بکی گی ہائی کورٹ کے او آگا دے مقصد دا پارا بھی کہ عدالت یو جوڈیشل کمیشن آگا دے کی جوڑ کی او انکوائری ہو کی چے دا کم خلق و نیگلیجنس پہ وجہ دا واقعات شوی دی.
قبائلی سیمو کے ہم دا سکولنو امنیت سامنا دے
او شاله کې سکون دی په سلور وانو طرف باندې لار تلی دا چی سو گولا دا ار طرف وغاری دا ار طرف رات لیشی.
قبائلی ولس غختنه کوي چې قبائلی سیمو کې دی بلدیاتی ٹھاکنی وشی.
اوس د دې دایو احساس ورته چې دغه سیستم ستاد پاره دی، ټول هغه د پاره ضروری ده چې د یو داسې نظام ورکړي چې هغه د نظامی او د فیصله سازي یو بھرپور حق ته ورکړي شي. دې د پاره یو بهترین نظام بلدیاتي انتخابات.
افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه شي
غلام غوس ناورو. د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجل شوي ماشومانو د میندو او پلرونو او وکیلانو دغه غونډه تیر ماسپخین په پېښور پریس کلب کې ترسره شوه او د لیګل ریسرچ انسټیټیوټ په نوم د وکیلانو د یوې ټولنې مشر معظم بټ مشال ریډیو ته وویل
یو پټیشن کیږي هائی کورټ کې درې ورځو کې دن دن او هغه دې مقصد د پاره وی چې عدالت یو جوډیشل کمیشن چې دی هغه دې کې جوړ کی او انکوائری وکړي چې د کم خلکو نیگلیجنس په وجہ دا واقعات شوی دي او پکار دادې چې هغه ته قانون په مطابق سزا ملاو شي ځکه چې دلته خبردار غلي دي چې سټیټ خپل ذمہواری نه ادا کوي
او د آرمی پبلک سکول د وجل شوي ماشومانو د میندو او پلرونو د ټولنې مشر عابد رضا بنگش مشال ریډیو ته وویل
مونږ چې سر یره وا د 16 دسمبر د پس او چې کوم شیز د پاره مونږ هم دغه احتجاج او چغې وهلې هغه په بچا خان یونیورسيټي کې ښکار شو مونږ خو اوس دا وایو چې نه صرف د آرمی پبلک سکول د سانحې جوډیشل انکوائری وشي بلکې د بچا خان یونیورسيټي جوډیشل انکوائری وشي
او د آرمی پبلک سکول د شهدا پورم یو بل غړی جمال عبدالناصر وایي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلې مشر خورشید شاه څو ورځې وړاندې د عدالتي کمیشن خبره کړې وه او د هغې وروستو اچانک د اپوزیشن ډلې د مشر او د داخله چارو د وزیر چودري نثار ترمنځ اختلافات رامنځته شو
نو موږ اول د باچا خان یونیورسيټي ته تللو د شهدا تعزیت لپاره ناغزي کې چې خورشید شاه صاحب راغلی میندې ناستې وې میندې ورته په جړا شوې هغه شوې غیرتونه پښتو مل ورکا چې خورشید شاه زمونږ دا بیان ورکو چې دا انکوائری په کار او جوډیشل انکوائری په کار او جوډیشل انکوائری شوی وه نو د باچا خان واقع به نه کېده هغه خو یو حقیقت نو صحیح خبر وکا نو هغې ورور خپل توپې د پیپل پارټۍ طرف ته کې نو خدای رسول لپاره دا تاسو څه کوئ تاسو خو وروره مونږ تباه برباد کړو
د آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنې کېږي خو د صوبایي یا وفاقي حکومت د چارواکو لخوا په دې لړ کې څه ردعمل نه دی رامخته شوی ولام غوس مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو د سکولونو په دې موضوع کې پاتې کیږو د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو د اتحادیو مشران وایي چې حکومت دې ورسره د سکولونو په امنیت ساتلو کې مرسته وکړي او د ځینې سکولونو د مشرانو پر ضد د امنیت د برابر ګامونو نه پورته کولو په تور شوي اف آی آر دې واپس واخلي دا غوښتنې د یونایټیډ ایجوکیشن فرنټ په نوم د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو د اتحادیو مشرانو نن د چهارشنبې په ورځ پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړي زلان یوسفزی د نور تفصیل تر
د پرایویټ ایجوکیشن نتورک ډیپټي جنرل سیکرټري انس کریم د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت غواړي شخصي سکولونه په خپلو وسایلو د امنیت بندوبست وکړي خو زیاتره سکولونه دومره وسایل نه لري چې واک تر ګیټونه ولګوي او د سی سی ټی وی کیمرو کنټرول روم جوړ کړي او یا هم لس سیکورټي ګارډز ته تنخواه ورکړي نو باید حکومت وړو شخصي تعلیمي ادارو سره په دې لړ کې مرسته وکړي
د هراسمنت زیات پہلا ہوئی سیکیورٹی سپورٹ مونږ لکم را کئ لکه دې تر اوسه پورې مونږ له سپورٹ صرف دارا کړي سی او سافټویر را کړي ګورنمنت کا نا او د دې سافټویر پترو دې مکمل زمونږ نه لاس اخلي چې تاسو د دې ریسپانسیبل یې کا نا نو دا خو مطلب دا دی یو جسټیفایډ طریقہ نه دا چې یار ریاست ته د هر سن نه مبرش کا دا هینڈز اپ شي او دا سکولونه بند شو نو د ګورنمنت سره ګوره هیڅ الټرنیټ پلانینګ نشتا دا تاسو داسې وګڼئ چې ایجوکیشن دا دی سٹون ایج ته بوزي تم نشه کوي پمایم بندې کنا نوتد دې کوم سره سکے
د یو شخصي سکول مالک زر الله وایي چې سی سی ټی وی کیمرې لګولې دي خو د هغې باوجود هم پولیس یې پر ضد پرچا کړې ده ځکه چې بجلی نه و او کیمرو کار نه کاوه
یو پی ایس په څه چارج کوم ګیس نی جنریټر زه په څه چلوم حکومت ٹوپکی او چې کوم را سره محلي والی اغي را سره کوپریشن کوي اغي واکینګ کوي ګرځي را ګرځي سکونه ګرځي پیرا
سورج وړاندې د آی جی پولیس دفتر څخه جاری شوی اعلامیه کې ویل شي وو چې د صوبې پولیس ټولو سکولونو ته پولیس اهلکاران نشي ورکولې د پېښور ایس ایس پی اپریشنز عباس مجید مروت په دې اړه وایي
خبر پښتونخوا کې ټوټل تعلیمي ادارو تعداد 64,000 جی او زمونږ ټوټل پښتونخوا پولیس نفری چې دا 68,000 جی چونکی نفری مونږ سره کمی ده نو مونږ هر سکول ته پولیس والا انفرادی طور باندې نشو ورکول استاد خپل چې وګورئ کنه نو دی خاطر دې وجه مونږ د پارټیسیپیټری سکیورټی ارینجمنټس کړی دي کې مونږ ایس او پی جوړ کړی دا تقریبا 350 سکول پرنسپل ہیڈ ماسٹرز وائس چانسلرز ڈائریکٹرز
د 2014 کال دسمبر په 14 په پیښور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوال برید روستو د صوبې ټولو سکولونو ته د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د ګامونو پورته کولو احکامات جاری شي وو. یو ځل بیا د تیرې میاشتې په 14 نیټه د 400 باچا خان پوهنتون باندې د وسلوال برید روستو حکومت تعلیمي ادارو ته د امنیت نور ټینګ ساتلو حکم جاری کړو. د پیښور ایس ایس پی اپریشنز په وینا مناسب امنیتي ګامونه نه پورته کوونکي له 200 زیاتو تعلیمي ادارو د مشرانو پر ضد یې ایف آی آر درج کړی دی. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پیښور.
اوزن کو دا یواز نه چې د خیبر پختونخوا په شخصي سکولونو او په سرکاري سکولونو کې استادان د دغې ستونزې سره مخ دي. د قبایلي سیمو استادان هم دا ګیله کوي چې په باچا خان پوهنتون د برید وروستو د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې درنه د تعلیمي ادارو د خوندي ساتلو لپاره خواهش کوي، خو په قبایلي سیمو کې د سکولونو امنیت ډېر د ستونزو سره مخ دی. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
دا آرمی پبلک سکول پیښور او د باچا خان پوهنتون د پیښې وروستو د صوبې په تعلیمي ادارو کې سکیورټي زیاته کړې شوې. ولې د فاټا سکولونه چې څه پکې وسلوالو ړنګولي او د زیاتره سکولونو څلور اړخیزه دیوالونه هم نشته، د سکیورټي په اړه د دغه سیمو استادانو اندېښنې څرګندې کړې دي. ملک دین د غازی بیگ محمود جنسی په یو سکول کې استاد دی او وای
زما تاسو له دې خپل سکول مثال در کوم چې د دې دوه کلاس کور دی او هغه ان ټرین دی زمیدار خلق دی کنه. بل د سکار دی چې د دې سکول نو دا په یو شاله کې سکول دی په څلور وانه طرف باندې لار تللی دی چې سوق له ار طرف او غاړي د ار طرف راتلې شي.
نو په محمود جنسی کې حکومتي ځواکونو سکولونو ته تر کومه حد سکیورټي ورکړی دا د نیوی سپورټس میجر دل فراز خان وای
چې کوم سکولونو پرنسپل دی انچارج دی او ټول سره موږ کوارډینیشن به دی کې څومره پورې ممکن ده موږ له سکیورټي ورکړي لیوی زم ورکړي خاصدار هم ورکړي ممن لیوی خاص کر دی خو ډېر کوک ریسپانس ډېر ښه موږ بوله څومره پورې کې دی چې موږ راغلم دا نه مخکې مخکې ځان ورسو.
هم دا شاند باجوړ ایجنسی د ملګری استادانو د اتحادیه یو مشر عمر خطاب وای چې حکومت له پکار ده چې د سکولونو چوکیدارانو ته باقاعده د سکیورټي تربیت ورکړي.
مور له پکار دي چې هغه لپاره خپل حل ځلی وکړي او درته
خو ایجنسی ایجوکیشن افسر باجوړ ایجنسی اسلم خان وای چې د باجوړ ایجنسی سکولونه لوړان دي هم ډیر خوندي دي او دا سات ټول سرکاري ځواکونه د هغوی سره د حفاظتي ګامونو په لړ کې ډیر مرسته هم کوي.
په ایجنسی کې خصوصا الحمدلله د سکیورټي انتظام ډیر زیات ښه دی او موږ سره لکه داسې هیڅ سچ تریټ سم نشته دی او موږ سره آرمی چې کوم داو باجوړ سکاوټس او یادا سره موږ سره نور فورسز دي الحمدلله موږ ته داسې هیڅ قسمه صدره نشته دی او زه په خپل سکولونو باندې ګرځم.
په مومند او باجوړ کې 200 او څلور ډیر سکولونه وسلوانو وړنګولي چې پکې تر دې د مزیاتر سکولونه یو وار بیا ودان کړی شوی دی او دغه مشرانو پوینه چې زیاتر سکولونه په شالو کې جوړ شوی نو حکومت دې باید دغه سکولونو د حفاظت لپاره ګامونه نور هم سیوا کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورو کراچۍ ته د پی ای ای کارکونکو د کمپنۍ شخصي کولو پر ضد احتجاج روان ساتلو اعلان کړی. ویلي دي چې د چهارشنبه په ورځ به هم دوی په کراچۍ کې د مرکزی دفتر مخې ته پر لت غځوي او څوک به هم دفترونو ته نه پرېښودل کیږي. په دې اړه نور تفصیل محمد عمران راکړي.
د نهې په ورځ ناوخته د پی ای ای د کارکونکو مشترکه کمیټې د غونډې وروستو خبریالانو سره د خبرو په وخت د کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ وویل چې دوی به تر هغې خپل احتجاج روان ساتي تر کومې چې مرکزی حکومت د پی ای ای د نجکارې فیصله واپس نه وي اخیستي.
تمام آپریشن مستقل طور پر بند رہے گا، ہیڈ آفس کا دھرنا بدستور جاری رہے گا.
دی وای چې د جازونو تګ راتګ به په مستقل توګه بند وي او د مرکزی دفتر مخې ته ودرنه هم روانه وي. د پاکستان د مزدورانو سازمان سره موږ رابطه کړې چې یو واری بیا هغوی ته خواست کوم چې زموږ سره شریک شي. دې سره سره موږ مدني ټولنې وکیلانو د بشري حقوقو سازمان ته هم خواست کوو چې زموږ په دې احتجاج کې ګډون وکړي، ځکه چې ټولو ته معلومه ده چې دلته د پی آی اے کارکونکو او میډیا سره کم سلوک شوی دی.
احتجاج کریں جس طریقے سے پی آی اے کے ملازمین کو اور میڈیا کو ٹریٹ کیا گیا ہے.
دې سره سره د جاز چلوونکو یعنی پایلټانو د سازمان پالپا نائب صدر صادق رحمان اویل چې دوی په دې احتجاج کې په مکمل توګه ګډون کوي او هیڅ یو پایلټ په جاز نه چلی.
میں اپنی اس ایسوسیشن کی بیہاف پہ سب آپ سب کے سامنے اناؤنس کرتا ہوں
زد خپل سازمان لخوا دا اعلان کوم چې مونږ خپل ټولو پائلٹانو ته ویلي چې حیثیتن بجاز نه چلئ
کسی بھی آپریشن میں شامل نہ ہو
بلخوا وزیر اعظم نواز شریف تور لگولے چې د پی ای ای د کارکونکو د احتجاج پر شایع سو سیاسي ګوندونه دي د نهه پورس صحیوال کې سرکاري ټي وي سره د خبرو په وخت نواز شریف ویل چې پی ای ای د ورځې 10 کروڑ روپے تاوان کوي نو ځکه دوی د نجکاری فیصله کړی
جو ہڑتال پہ گئے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا کاروائی ہوگی
کوم خلکو چې ہڑتال کړی دا غوی پر ضد به کاروائی کولی شي او د نوکرو څخه به وستل کیږي دا هم کې دی چې دوی د یو کال لپاره جیل ته ولېګل شي دا غنم کوم دوی سره رعایت وکړو دا به د پاکستان سره زیاتې وي
کوئی رعایت کرنا پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی
سر سر پی اے چیئرمین ناصر جعفر یو شخصی ٹی وی سر د مرکے په وخت ویلی چې هغه خپل استعفا وزیر اعظم ته لیږلی او دا ورځ یې د پی ای اے لپاره تور ورځ بللې ده د ذکر ده چې نه په ورځ د پی ای اے د کارکونکو لخوا د سرکاري هوائی کمپنی د نجکاری د فیصلې پر ضد د احتجاج پر مهال د امنیتی ځواکونو سره پنخته کې درې کسان مړه او یو شمیر ژوبل شوي محمد عمران مشال ریډیو کراچی
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپني غوري د خبرونه په دې برخه کې ورجو قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په فاټا کې د هم د ملک ته نورو برخو په شان بلدیاتي ټاکنې وکړي چې دا شان دوی هم په قومي بهیر کې شامل شي او محرومیانه ختم شي نور تفصیل د احمد الله
د عوامی نیشنل ګوند د مومند ایجنسی صدر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی سیمو کې ټول اختیارات د پولیټیکل انتظامی سره دي تر څو چې دا اختیارات مقامی کچ ته منتقل نشي تر هغې به د قبایلی سیمې اولس د غلامۍ ژوند تیروي د نوموړي په وینا چې د فاټانه منتخب د پارلمان غړو قبایلی سیمو ته آئینی حیثیت ورکولو لپاره کوششونه شروع کړي دي او دوی ګڼي که په فاټا کې د پولیټیکل انتظامی د سوري نه په غیر بلدیاتي ټاکنې وشي نو اولس به خپل د راتلونکي فیصلې په ښه شان وکړي
قبائلی سیما کے بلدیتی انتخابات ہو دلاندی سیمی نما تڑے ضرورت کار چې دا ټول مسائل چې سمر په قبائلی سیما کې مخترا پیش دی نظام خیندر دے پا کہ غٹ حل و تلیشی او آغے کے با کسو کی جرگی جوڑی کسو کا غیر پارا نور تا داغا جوڑا اول غواری نو آغا با دا دے خلکو پنو مندگای با نی خواہ حالی
مشال ریڈیو چکلا دا فاٹانا منتخب دا پارلمان غڑو پاولان دے دا پختانا کے خدا چې دا ملک پا چلور وانو صوبو کے دا بلدیاتی انتخابات و اروستو پا قبائلی سیمو کے ولی دا انتخابات اونشول آیا وفاقی حکومت سره دې لړکې ترابطه شوې ده نو د اورګزی ایجنسی سره تعلق لرونکي سینیټر نجم الحسن وای چې په سینیټ کې یو څو واره په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو د کولو غوښتنه کړې ده
څنګه چې نورمال چې بلدیاتی انتخابات کیږي په کور پاتې وشي فاټا هم د پاکستاني وای ساده ان شاء الله دې په موږ ډېر بارپور کوشش وکړو چې څوره مو سینیټران یو یې منې ګوندې زب مخته دا خبره وزیر اعظم صاحب ته یا صدر صاحب ته دا به موږ کوو چې په کور
خود خیبر ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی الحاج شاجی ګل افریدی وای چې بلدیاتی انتخابات ورته د پولیټیکل انتظامیه د سوري لاندې قبول نه دي او دا وجه ده چې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره اواز نه پورته کوي
گورنمنٹ الیکشن عوام ہوتا تر اگر پورے فائدہ نہ رسی گی کہ مونگ تا حیثیت نے ویرا کرے شوئے بدغ موجودہ سسٹم کے دے مونگ دے عوام ہو یا دے عوام دے نمائندہ گانو ہیت کے سملا اختیارات نشتا نو مونگ ہم دا خبر کہو چھ سنگا سسٹم پا دا سرور سبو کے دے اگا سسٹم نے پفاقا تا ایکسٹینڈ شی چھ پاگا کہ مین شای الیکٹڈ خلقو تا اختیارات تی نو آٹومیٹیکلی با بیا دے لوکل گورنمنٹ الیکشن کی دا غیب ہم فائدہ عوام ہوتا رسی گی
کې د بلدیاتی انتخاباتو د اهمیت په حق لا په قبایلی چارو نظر لرونکي ډاکټر اشرف علي وایي چې د دې انتخاباتو د لارې به ممکنه وي چې قبایلی اولس با په مقامی کچ د خپل د خوخي کسان منتخب کړي
په فاټا چې وګورنو الته کې کوم د لانجی او کمی داشخړې را مخې ته شوې داغي بنیادی وجم داده چې دغه عام سړی سیاسي نظام نه اوښکلې شوی دی او د 1300 کالو نه اوښکلې شوی دی نو هغه یو داسې احساس ډیولپ کړی دی چې داغي په بنیاد باندې هغه دغه سیستم خپل سیستم نه ګڼي اوس د دې دایو احساس ورته چې دغه سیستم ستاد پاره دې ته هغه لپاره ضروری ده چې تد یو داسې نظام ورکړي چې هغه د نظامی او هغه کې د فیصله سازی یو بھرپور حق ته ورکړي شي نو هغه لپاره یو بهترین نظام بلدیاتی انتخابات دي
د ذکر دا چې په اسلام آباد کې بلدیاتی ټاکنې د تیر کال نومبر میاشتې په 13مه او په خیبر پښتونخوا کې د مئی په 13مه نیټه شوې وې د ترڅنګ په پنجاب او سند صوبو کې هم پروسه کال په درې مرحلو کې دا ټاکنې وشوې احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په پسنی سیمه کې د گوادر تربت او هوشاب د موټر وی پرانیست کړی چې همدا د بلوچستان صوبې لومړنی موټر وی ده. نور تفصیل خدای نور ناصر نه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ په بلوچستان کې له گوادره تر هوشاب سیمې پورې د دغې صوبې د لومړنۍ موټروې پرانیسته وکړه چې د دغه هیواد د سرکاري ټلویزیون په خبره همدا د گوادر کاشخر اقتصادي رهداري یوه برخه ده. نواز شریف د پرانیستې همدې غونډې ته په وینا کې وویل حکومت یې بلوچستان ته د نورو صوبو غوندې اهمیت ورکړی.
بلوچستان ماشاءالله آج بالکل
بلوچستان ته نن سبا د پرمختګ پروژو په برخه کې برابر بودیجه ورکړل کیږي او د پرمختګ کارونه هم کیږي. زه تاسو ته دا هم باور درکوم چې یوازې دا سړک نه بلکې دلته به ډیر نور سړکونه جوړو او له دې سره سره به یوازې د سړکونو په برخه کې نه بلکې په نورو برخو کې به هم دلته د پرمختګ کارونه پیلوو. میانواز شریف په دې غونډه کې زیاته کړه حکومت یې بلوچستان صوبه د دې سړکونو له لارې یوازې له نور پاکستان سره نه بلکې د ده په خبره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره نښلوي. موږ بلوچستان یوازې له نور پاکستان سره نه تړو بلکې موږ غواړو چې دا صوبه د دې سړکونو له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره وتړو ځکه چې د منځنۍ آسیا ډیری هیوادونه غواړي چې هغوی خپل سامانونه د گوادر پر لار نورې نړۍ ته ولیږي او هم له نورې نړۍ سامانونه پر گوادر راوغواړي. د پاکستان وزیر اعظم وویل د لویو سړکونو په دې جریان کې به له پېښور تر جلال آباد پورې هم سړک وغځوي چې وروسته به یې د افغانستان له حکومت سره په ګډه تر کابل ورسوي. موږ له پېښور تر جلال آباد پورې سړک جوړوو چې کله دا سړک مکمل شي نو بیا هیله من یم چې پاکستان او افغانستان به په ګډه همدا سړک تر کابل پورې جوړ کړي چې ګټې به یې نه یوازې د افغانستان او پاکستان استراتیجی بلکې ټوله خطه به ورڅخه ګټه اخلي
بلکې پوره اس خطه کو اس کا فائدہ ہوگا.
لا گوادر تر هوشاب سیمه پورې همدا موټر وی 193 کیلومتر اوږدواله لري چې په شاوخوا شپږ میاشتې کې مکمل شوی او ټول کار یې د اف ډبلیو او په نامه پاکستانی پوځي کمپنی کړی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا مشال ریډیو ته وګی. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثنا الله زهری یو ځل بیا له بلوچ بلتون پهلو مشرانو سره د خبرو اترو هوډ خودلی. نوموړي دا هوډ پرون د بلوچستان د امنیت په اړه په کوټه کې شوي سیمینار کې کړی. د دې نه مخکې هم بلتون پهلو بلوچستانو سره د خبرو اترو هڅې شوې وې. اوس پوښتنه دا ده چې دغه خبرې ولې پر مخ نه ځي. همدا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په کوټه کې میشت خبریال او څېړونکي شهزاده ذوالفقار نه کړې ده.
اصل کې په دوی کې زما خیال کنسنسس نشته. پرون چې ولې په دغه جوړ چې دی دا کنسنسس یې موجود وم، یو ګروپ دا کوشش کوله چې دا خبر وکړي چې هیڅ مذاکرات نه کوي، ضرورت نشته، دا دهشتګرد دی، دوی سره مذاکرات نه کوي. نور د خلکو چې زیاتره دا خبره کوله چې نو نه نه دا خبره نه دی. سټیټ چې دی هغه سینه ډېر پراخي، هغه دا کوشش کوي چې باید دغه اوسي مذاکرات. نواب زهری دا اعلان وکړله، نو زما ته دا خیال دی دا صرف اعلانات کوي، دوی به شاید ډومینیټ به کوي هغه فیکټر چې
نه. خو زما سوال دا دی چې تاسو واسه دوه ګروپ دي یا دوه ډلې دي، دا څوک څوک دي؟ دا ډلې
دا سیاسي خلک نه دي. سیاسي خلک کېدله دا غوی اپروچ به پراخ کېدله. سرفراز بوکتی چې دی دا ډېر لوی دغه دی دای دی چې دا دهشتګرد دی، دوی سره مذاکرات نه کوي. صوبائی ترجمان دی انوار الله کاکر صاحب چې دی دغه صوبائی حکومت هغه هم دا خبرې کوله چې بالکل دوی سره مذاکرات نه کوي. او که کوي نو ډېر به دی به دغه کوي چې دوی به خپل په ټرمز باندې کوي. ولې دوی به راځي؟ دوی به دغه وکړي. ډېر مسئلې مسائل دی او دلته دوی ډېر خلک وزل شوي دی. مګر ډاکټر مالک صاحب دا وایي چې زما پنځه کارکونان چې دوی شهید شوي دي، زما مولا بخش یو ډېر لوی لیډر شهید شوي دي، زما خلک دوی وزلې دي. مګر زه بیا دا وایم چې الټیمیټلی سیاسي ستاپروچ دا دی تاسو به بیا مذاکرات کړئ. مذاکرات بغیر کا درستل نه شي تاسو دا دا درته وایم. دا دا آرمی چیف ناستو، آرمی چیف دا ناستو.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوس په پښتونخوا کې پینیمی، کابل کې پینځه، دلته د پراګ په سټوډیو کې یو نیمه بجا شوې ده. د فرخنده اسد نه د خبرونو لنډی دورو.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو کورنۍ په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شوو تراګرو بریدونو عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. تیره ورځ پېښور پریس کلب کې د وژل شوو ماشومانو د کورنۍ غړو وویل چې د انصاف لپاره به عدالت ته ځي. د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشرانو ویلي که چیرې حکومت د سکولونو د مشرانو پر ضد روانې هلې ځلې ونه دروي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د شخصي سکولونو اتحادیه وایي حکومت د امنیت په نوم د سکولونو انتظامیه د سخت فشار لاندې راوسته ده. په کراچۍ کې د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی آی ای ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی او ټول ملکي او نړیوال پروازونه هم ځنډول شوي دي. وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په پسنۍ سیمه کې د گوادر، تربت او هوشاب د موټروے پرانیسته کړي. دا د بلوچستان لومړنی موټروے ده. نواز شریف د پرانیستې غونډې ته په وینا کې وویل چې د حکومت بلوچستان ته د نورو صوبو غونډې اهمیت ورکوي او دغه صوبه به له منځنۍ ایشیا سره تړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د تراګری پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې په جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په ګډه رامنځته شي. تیره ورځ د امریکا په آیوا ایالت کې د ولسمشرۍ د نمائندګۍ لپاره د انتخاباتو په ترڅ کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز کامیابی ترلاسه کړه او ډونالډ ټرمپ یې شاته پرېښود. بلخوا د ډیموکرات ګوند لخوا هیلری کلینټن د برنی سانډرز نه په آیوا کې په یوه سخته مقابله کې مخکې ده. د شام حکومت تیره ورځ د دمشق سره نږدې په هغو سیمو کې د بشري حقونو مرستو ورکولو اجازه ورکړې ده چې د حکومت مخالفو ډلو په کنټرول کې دي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان چې هیواد یې افغانستان، روس او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق یوه ترانزیټي لار ده، د دغه هیواد د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس له دندې لرې کړي.
د خبرونو لنډیز مو د فرخنده اسد ناوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس روس پاڼې خپلې ادارې کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي او د ملک د مجموعي صورتحال په اړه د شوې غونډې په حق لیک کړی دی. وایي دا رنګ غونډې هر ورځ کیږي او د هرې غونډې وروسته بیا په خبر پاڼه او یا خبري غونډه کې دا ویل کیږي چې ترهګرو ته به ماتې ورکوي او په قومي اکشن پلان باندې به په هر صورت کې عمل درآمد کوي. دا ښه خبره ده، خو سوال دا پیدا کیږي چې د غونډې وروسته د دې قسم جذبې ضرورت ولې پیښیږي. د ادارې په وینا چې د نداخکاری چې سنا سزا کې سخن ضرور موجود دی. ادارې زیاتوي چې یو طرف ته ملک په حالات جنگ کې دی، هر طرف ته یو غیر یقیني صورتحال پیدا شوی دی، نو بل پلو سیاسي صورتحال کې هم ګرمي په نظر راځي. د غرنګ پاکستان کمی ایرلاین پی آی اے ملازمین هم په احتجاج دي چې پکې درې کسان په ډزو کې مړه هم شول. ادارې وړاندې لیکي پاکستان دا وخت له مشکل حالاتو سره مخ دی او سیاسي مهاجرۍ هم د دې لپاره زیانمنه ده او د ترهګرۍ خلاف جنگ کی کمزوری هم ډیری مسلې را پیدا کوي. نو باید چې حکومت د وسلوالو پر ضد جنگ کې سخت رویه خپل کړي او کوم سیاسي مسلې چې دي چې هغه په خطر طریقہ په خبرو اترو هوار کړي او له دغه خلکو سره کینی. بل پلو پکار د چې سیاسي ګوندونه که احتجاج کوي ودی کی خو له حالات خرابول نه دي ډډه وکړي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرک پرس پڼ خپل ادریې کې لیکي چې د پیښور او خوښه علاقو ناظمانو د صوبایي حکومت لخوا ورته د اختیاراتو نو ورکول پر ضد د احتجاج دړک ور کړی دا. ادارې وړاندې لیکي که څه هم حکومت د دې ناظمانو سره لوس کړی و چې له بلدیتي انتخابات وروسته به ورته اختیارات ورکوي، کومه چې تر اوسه سرته ونه رسولې شوه. خو دا هم ښه خبره ده چې دغه ناظمان د دې پر ضد احتجاج ونه کړي. ادارې زیاتوي باید چې جماعت اسلامي او پاکستان تحریک انصاف د دې خبرې ادراک وکړي چې د دې قام سره کوم لوس کړی و که هغه یې پوره نه کړو نو دوی به بیا یو وار څنګه ولس ته مخامخ کیږي. ادارې اخري کې لیکي پکار ده چې صوبایي حکومت د سه انتظار بغیر خپل بلدیاتي نمائندگانو ته اختیارات ورکړي، ځکه چې دا د دوی عیني حق دی او که صوبایي حکومت دوی ته د اختیارات نه ورکوي نو بیا یې ولې بلدیاتي انتخابات کول.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فارن افیرز مجله لیکي وسلواله ډله داعش چې د روس او طالبانو ګډ دښمن دي له راپورته کېدو وروسته یې طالبان د یو شمېر سیمیزو طاقتونو لپاره د خوښي وړ ګرځېدلي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي ایران وایي خپلو د څه باندې سل ارب ډالرو منجمدو اساسو ته یې رسایي کړې، که څه هم ایراني حکومت نه دي ویلي چې د ورته ترلاسه شوي رقم لپاره څه پلانونه لري، خو د تهران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د شوې اټومي تړون ځینې مخالفین وایي کېدای شي دغه رقم د حزب الله په څېر د ایران ملاتړو وسلوالو ډلو لاسو ته ولاړ شي. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
فارن افیرز مجله لیکي طالبان چې څو وخت کې ترې هر چا کرکه کوله اوس د یو شمېر سیمه ییزو طاقتونو لپاره د خوښي وړ ګرځېدلي. تر دې پورې روس چې له طالبانو سره د دښمنۍ اوږد تاریخ لري، په دې وروستیو کې یې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته مخه کړې. داعش چې د روس او طالبانو ګډ دښمن دی، د طالبانو لپاره یو لوی چیلنج جوړ شوی. داعش ډله چې له طالبانو ورته وسلوال ورغلي او د افغانستان په 15 ولایتونو کې شتون لري، په دې هڅه کې ده چې ځینې سیمې لاندې کړي. دې وسلوالې ډلې یو شمېر پخواني طالب مشاورین او وسلوال ځان سره نیولي دي، او د طالب وسلوالې ډلې پرتله ورته درې چنده زیاتې تنخواګانې ورکوي. دغې ډلې په دې وروستیو کې یوه اف ایم راډیو هم خلاصه کړې چې هر ورځ په پښتو او دري ژبه 90 منټه پورې خپرونې کوي. لرو سره دا اندېښنه ده چې داعش ډله یې په هیواد دننه مضبوطیږي. دا وروستو له هغو چې روس تیر کال په شام کې د دې هیواد د ولسمشر د ملاتړ په هدف د داعش ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل. شاوخوا 14 میلیونه روسان مسلمانان دي چې زیاتره یې سنیان دي او ډېری یې دا مهال په کافکاس کې ژوند کوي. د یوې اندازې تر مخه په دې کې 15% وهابي مسلک دي چې د داعش ملاتړ کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي ایران د ګل په ورځ د اقتصاد په برخه کې خپل دوه مهم پرمختګونه اعلان کړل. تهران وایي خپلو د څه باندې سل ارب ډالرو کنګل شو اساسو ته یې رسایي کړې او په یو مهم نړیوال بانکي نظام کې بیا شامل شوی. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ادارې په ایران کې د پټو فرصتونو د لټون په لړ کې لا پسې محتاطه شوي. د تهران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د اټومي تړون وروسته د امریکایي ولسمشر انتظامی په ایران جلا بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه د تهران لخوا د بیلیسټیک مزایل د تجربې په غبرګون کې لګول شوي، که څه هم ایرانی حکومت نه دی ویلي چې د ورته ترلاسه شوي رقم لپاره څه پلانونه لري. خو ویان یې په اشاره وایي چې ځینې پیسې به د ایران قومي پرمختیایي فنډ په نورو هیوادونو کې د شیانو د اخیستو لپاره کاروي. البته د یاد اټومي تړون ځینې مخالفین وایي کېدای شي دغه رقم د حزب الله په څیر د ایران ملاتړو وسلوالو ډلو لاسو ته ولاړ شي. د یوې اندازې له مخې د ایران د کنګل شو اساسو ټول رقم شاوخوا 1.5 ارب ډالره جوړیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل په دغه هیواد کې د یادې ډلې پر وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بللی. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ د مشال ریډیو افغانستان ته وویل چې دا به د نړۍ په کچه له داعش سره مبارزه همغږي کړي، خو د چارو کارپوهان وایي چې په عراق کې او سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوال ائتلاف مبارزې ته په کتو په افغانستان کې هم د دغه ائتلاف د مبارزې د مثبتو نتیجو تمه نه کیږي. قسیم سلمل د نور تفصیل سره.
د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل به دغه هیواد ته دا فرصت ورکړي څو په خپل خاوره کې له دغې ډلې سره د مبارزې لپاره له نړیوالو ظرفیتونو ګټه پورته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ټکي ته په اشاره سره وویل چې دا ائتلاف به له داعش سره چې تر ډېره د افغانستان په ختیځ کې فعالیت لري مبارزه همغږي کړي.
جمهوری اسلامی افغانستان
د نړیوال ائتلاف رامنځته کېدل د داعش له تروریستي ډلې سره د مبارزې لپاره د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د همغږي مبارزې د اړتیا له مخې په نیک فعال ونیوې
مشترک در برابر گروه تروریستی داعش.
له داعش سره د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره د افغانستان د ګډون اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سه شنبې په ورځ د ایټالیا په پلازمینه روم کې وکړ. نوموړی ویل چې افغانستان دا پریکړه د هغو ستونزو پر اساس کړی چې ورسره مخامخ دی. په دغه ائتلاف کې چې امریکا یې مشري کوي شاوخوا 6 هیوادونه غړیتوب لري. د امریکا د دفاع وزارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه څو په افغانستان کې دغه ډله وځپي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډله چې داعش خراسان نومېږي په تور لیست کې شامل کړې. او امریکایي ځواکونو په وروستي مورد کې په ننګرهار کې د دغه ډلې د راډیوي خپرونو مرکز له منځه یووړ. له دې مخکې د تروریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې هم افغانستان ته د ګډون بلنه ورکړل سوې ده، خو افغان حکومت لا هم په دې اړه خپل پریکړه نه ده اعلان کړې. خو د سیاسي او پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني بیا په افغانستان کې د طالبانو ګواښ د داعش په پرتله جدي بولي، وایي چې افغان حکومت باید دغې ستونزې ته لومړیتوب ورکړي. نوموړی تاکید کوي چې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف عملیاتو په عراق او سوریه کې هم ډېر څه نه درلودل، او ښایي په افغانستان کې هم له دغې ډلې سره یې مبارزه ډېره ګټه ونه کړي.
با تجربه گذشته که
ده هغه تجربه لمخه چې دغه ائتلاف په سوریه او عراق کې درلوده، د ائتلاف د غړیو هیوادونو شمیر ته په کتو څه دا ډیره مهمه نه ګڼم چې افغانستان د دغه نړیوال ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي.
ښاغلی کوهستاني وایي افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې په خپله خاوره کې د داعش ډله وځپي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه ځواکونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا په لازمو وسایلو مجهز سي. نوموړی سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له تروریستي ډله سره مبارزې لپاره خپل لومړیتوبونه ولري او په خپله ستراتیژي جوړه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په افغانستان کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان وایي د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د دغه هیواد په پوځي لیکو کې کمزوري رهبری ده. جنرال جان کیمبل پرون د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل چې که په افغانستان کې عیني واقعیتونو ته په کتو ګامونه وانخیستل شي نو د دغه هیواد وضعیت به په 2016 کال کې د تیر کال په پرتله ډیر خراب وي. نور تفصیل د فریبا ظاهر ناو.
جنرال جان کیمبل پرون د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د پوځي قواو د ستونزو په اړه خبرې کولې چې د په خبره د مشرتابه له کمزورتیا څخه سرچینه اخلي. جان کیمبل وایي د افغانستان پوځ د یو قومندان په ګډون دو نوي لوړ رتبه افسران په نارامه هلمند ولایت کې تبدیل کړه، خو زیاتوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په رهبرۍ کې د بدلون راوستو په برخه کې ډېر شاته پاتې دی. د امریکایي جنرال داسې مهال د امریکا د کانګرس د غړو پوښتنې ځواب ولې چې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې تر پخوا ډېرې سوي دي، او کانګرس بیره لري چې دا کار شاید د دې سبب سي چې امریکا د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره خپل ډېر سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کړي. جنرال کیمبل زیاتوي که امریکا سنجول سوي او دقیق ګامونه وانخلي، دا خطر سته چې د افغانستان وضعیت تر 2015 کال بدتر سي. د دې خبره په افغانستان کې د امنیت او ثبات لاړخه حالات هغه سي نه دي چې باید په 2018 کال کې په دغه وخت کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدو ته لار هواره سي. دغه جنرال د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه وستایله چې وایي د 2018 کال تر پای به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 9800 کم نه سي. ټاکل شوی جنرال کیمپل په نږدې راتلونکي کې تقاعد وکړي، او ولسمشر اوباما د هغه پر ځای جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه نومولی دی. د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د اوباما پر سیاست انتقاد کوي. همدارز اوس چې د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو یادونه هم کیږي، حتی د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور پر څرنګوالي فکر کوي. د جنرال جان کیمپل په خبره داعش ډله په افغانستان کې د ملکی خلکو په وړاندې خپل بریدونو ته په دوام سره له طالبانو سره سیالي کوي. دی وایي داعش غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه لا پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې امریکایي ځواکونو د داعش د وړتیاو په راکمولو کې هڅې کړې دي او په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. تاسو پام اوس یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. په امریکا کې د حکومت چارې د صدارتي انتظام د لاندې پر مخ ځي، خو د امریکا صدر یا ولسمشر څنګه غوره کیږي؟ په دغه موضوع زموږ همکار د ډیوه ریډیو د خبریال اشفاق مومن سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د امریکا د ولسمشر د غوره کولو لپاره انتخابي عمل کله او څنګه پیل شي او تر کله دوام لري. د شاهین بنیري د پوښتنو ځواب اشفاق مومن ورکړی دی، نو هغه وایي
د دې شروعات د فروری د لومړۍ نیټې نه کیږي، او په امریکا کې د انتخابونو لپاره بیا دوه طریقې دي چې په مختلفو سټیټس کې هغه بیا بیلی دي. په نهه سټیټس کې داسې طریقې کار دی چې هغې ته کاکسس ویل کېږي. د دغې شروع د پروری د لومړۍ نیټې نه په آیوا کې کېږي او بیا دویمه طریقه چې کوم ده نو هغې ته پرایمریز ویل کېږي. دغه بیا د نیو هیمپشایر نه شروع کېږي کومه چې به د پروری په اتمه نیټه باندې دغه ځای نه لومړی دغه پروسس شروع کېږي. په کاکسس کې بیا د دې د مختلفو ګوندونو مختلفې طریقې دي، لکه د دې دوه ګوندونه ریپبلیکن ډیموکریټ چې کوم دې وخت د ملک تر ټولو ستر ګوندونه دي، په دې کې د ریپبلیکن طریقې کار ډېر زیات ساده دی. په دغه طریقې کار کې داسې کېږي چې خلک راځي د خپل ډیلیګیټس ورته دی وایي او هغه ډیلیګیټس د حلقې په سر باندې منتخب کېږي، هغې ته ووټ ورکوي د هر یو کینډیډیټ دپاره، د هر یو کاندید دپاره چې د ریپبلیکن پارټۍ نمائندګي په صدارتي انتخابونو کې وکړي. او دغسې بیا پر ډیموکریټس کې د هغې دپاره طریقې کار بیا لږ غونته کې هغه پیچلی دی. په دغه کې داسې کېږي چې د کلي حلقې خلک یو حال ته راغونډېږي، په هغې کې بیا ووټینګ کېږي، رایه اخیستل کېږي، هغې هلته کې بیا د کینډیډیټ د ډیلیګیټس انتخاب کوي او د دغه ډیلیګیټس انتخاب چې کوم دی دا په دیو ته پریسنټ وایي، موږ ورته حلقې وایو. دا په آیووا کې چې کوم دی 1401 حلقې دي ټولې همدغه شانته کې دغه ډیلیګیټس چې کوم دی نو هغه مخکې راشي، بیا د دې شمیرنه کیږي چې کوم یو ډیلیګیټس هغه به کوم یو کینډیډیټ ته لکه هغه یا کاندید ته ووټ ورکوي چې د پارټۍ نمائندګي وکړي. نو د کوم نماینده د پاره چې ډیلیګیټس زیات وي نو هغه بیا دغه چې کوم سټیټ ته یا ایالت ته د هغې ګټونکي کاندید دغه پارټۍ د نمائندګۍ لپاره هغه وګرځول شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د پارلیمان د بهرنیو چارو په کمیټه کې په کشمیر کې د وسلوالو فعالو ډلو پر ضد باندې دغه کمیټه غړو خبرې کړې دي او دوی ویلي دي چې پاکستان له پکار دي چې دغه ډلو ملاتړ پرېږدي. رابع اکرم خان د نورو تفصیل سره.
د پاکستان د قومي اسمبلی د خارجه امورو کمیټه حکومت ته ویلي دي پاکستان له پکار دي چې په کشمیر کې وسلوالي او ناقانونه ګرځول شوي ډلو سره د فعال ملاتړ د غوښتنو حوصله افزایي دي نه کوي. د قومي اسمبلی د خارجه امورو کمیټه د نهې په ورځ شوې غونډې په اړه جاري شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې د نړیوالې ورورولۍ هغه تشویش دې لرې کړی شي چې پاکستان د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو ډلو مخنیوي نه کوي. نو پکار ده چې د داسې عناصرو خلاف کاروایي وکړی شي او په دې کلک نظر وساتل شي. په دې خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوي دي د هند انتظام لاندې کشمیر کې د زور زیاتې کموالی پکار دی او د پاکستان او د هند ترمنځ کال 2003 کې شوې د ډسبندې په معاهده په مکمل توګه عمل درآمد دی وکړی شي. د دې کمیټې یوې غړي نئی ماکیشور ناهید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د خارجه امورو کمیټې د مشاورت په غرض دا فیصله کړې وه چې د پاکستان بهر ملکونو سره تعلقات او پالیسۍ په اړه به حکومت ته تجویزونه ورکوي. د دې په وینا چې دا تېرې ورځې غونډه پاکستان او هندوستان تعلقاتو کې خوالی راوستو په اړه شوې وه.
په دې کې زمونږ د ټول نه مخکې کشمیر مسله چې په دې باندې ډایلاګ پکار دي. ترېم زمونږ د اوبو چې کوم هغې سره مسله روانه ده په هغې باندې مونږ چې په دې خبرې کول دي. ترېم زمونږ ثقافت او یا چې کوم ایکسچینج د هغې حوالې سره، او څلورم چې زمونږ کوم ټاپک هغه زمونږ چې ټریډ څنګه مونږ هغې سره بهتر کړل دي حوالې سره خبرې شوې چې په دې کې مونږ څونه هغې ته څه تجاویز ورکړي سر دغه ورکړي چې په دې لاین باندې تاسو هغې سره بھارت او پاکستان د دواړه کینې خپلې مسلې ده.
د خارجه امورو کارپوه پروفیسر سرفراز خان د قومي اسمبلی د خارجه امورو کمیټې په اړه وایي ښکاري داسې چې هند سره تعلقات ښه کول لپاره دوی دا خبره د عام اولس رایې مطابق کړې ده. د ده په وینا چې پاکستان وزیر اعظم ته په ټول ټاکنو کې هند سره تعلقات ښه کولو په اړه سیات ووټونه ملاو شوي وو.
مطلب دا دی چې پاکستان کې خصوصا پنجاب کې رایې ما چې کومه هندوستان دښمنی باندې اول ولاړه وه، اوس هغه رایې ما چې دا هغه هندوستان دښمنی په ځای هندوستان سره بهتر تعلقات غواړي. نو هغه لاره کې کوم خدونه وي هغه دا قسمه دي چې کله هم خبرې کیږي نو دهشتګرد یا هغه وسلوال ډلې چې کوم هند کې، کشمیر کې یا باقی زینو کې ګوتی وي یا پاکستان کې ګوتی وي هغه ایکټیو شي. که تاسو ګورئ نو پټانکوټ باندې چې دی حمله وشوه هغه د پسو شوه چې کله پاکستان او هند وزیر اعظم دواړو ملاقات وکړو. مطلب دا دی چې داسې وسلوال ډلې چې دي هغه کوشش کوي چې پاکستان او هند منځ کې تعلقات خراب کړي.
یا د دې چې پاکستان او هند ترمنځ اصل مسله ده کشمیر ده او هم د دې له وجې وخت په وخت د دوړ ملکونو په تعلقاتو کې تاوتریخوالی هم مخې ته راځي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
رویټر خبری اجانس په پاکستان کې د تعلیم د کمې شرحې ته په کتنې سره یو لیکنه خپره کړې. په دغه هیواد کې د تعلیم نه محرومو جینکو شمیر ډېر زیات دی چې په دې پلوه پاکستان په نړۍ کې به درېیم نمبر دی. اجانس په دې لړ کې د غیر سرکاري ادارو د هلو ځلو ذکر کړی دی چې ورسره په دغه هیواد کې په زرګونو ماشومان سکولونو کې داخل شوي دي. د مقالې مهم ټکي د ملیحا امیرزاده ناورو.
رویټرز خبری اجانس لیکي په پاکستان کې خواوشب 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه د 15 او 14 ترمنځ دي سکولونو ته نزي. په دغه کې 55 فیصد جینکې دي. اجانس لیکي پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په دریم نمبر دی چې له سکولونو نه بې برخې تر ټولو زیاتې جینکې لري. د نوبل امن جایزه ګټونکې ملالی یوسفزئی هم له سوات سره تعلق لري چې په 2012 کال کې طالبانو ویشتلې وه. ملالی یوسفزئی د تعلیم کم عمره مبارزه ده. اجانس لیکي په پاکستان کې ښځې که هغه د تعلیم لپاره کمپین کوي او که بې تعلیمه میندې دي د جینکو د تعلیم لپاره آواز پورته کولو کې مخې ته راغلي دي. اجانس د پاکستان د پنجاب سیمې د بهاولپور یو کلیوالې ماشومې فاطمه په حواله لیکي چې هغه وخت یې قسمت بدل شو کله چې د یوې ځایي مدني ټولنې کارکوونکو د هغې مور او پلار قانع کړل چې خپله لور سکول ته ولیږي. د فاطمه په خبره سکول ته د تللو ارمان یې پوره شو. فاطمه وای له ملګرو سره لوبې کول یې ډېر خوښیږي، استادان یې ډېر زړسواندې دي او ډېر خیال یې ساتي. فاطمه په هغو 3.5 ماشومانو کې یوه ده چې په 2013 کال کې د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان د یوې پروژې سره سکول کې داخله شوه. دغه پروژه د برېټانیې د نړیوال پرمختګ د څانګې په فنډونو چلیږي چې یوه غیر سرکاري اداره رورل سپورټ نیټورک یې انتظام چلوي. دغه پروژې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې د زده کړو په اهمیت ولس ته پوهاوی ورکړی دی. اجانسی کی که هم په پاکستان کې مفت تعلیم حاصلول د هر ماشوم آئینی حق دی، خو څېړونکي د جینکو د کم تعلیم شرح وجه غربت ښایي. اجانس د یوې بلې غیر سرکاري نړیوالې ادارې آکسفیم د رپورټ په حواله وایي چې په پاکستان کې 11% کم عمر جینکې د 1500 کالونه کم عمر کې ودیږي چې صحت، تعلیم او حقونه یې اغېزمنېږي. اجانس وایي د نړیوالو شواهدو په بنیاد دا ویل کېږي چې د یو کال تعلیم د یوې ښځې آمدن تر 30% پورې سیوا کولی شي. رویټرز لیکي د الف اعلان پروژې سره خواشا 2.5 لک کسان د تعلیم په اهمیت پوه شوي دي. د دې ترڅنګ کلیوالو ټولنو په 1.5 سکولونو کې د بجلی، اوبو او نورو سهولتونو کې خوالی راوستلو لپاره هلې ځلې کړې دي. خو د ټولنې لپاره کارکوونکي وایي اوس هم ډېر کار کول پکار دي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
اوریدونکو، خیبر پختونخوا کې د نابینو جینکو زده کوونکو وینا ده چې تر اوسه پورې دوی لپاره د حکومت لخوا تر 10 ټولګي پورې سکول نه دی جوړ کړل شوی. د دې په وینا یا خو دوی مخکې تعلیم جاري ونه ساتي او یا دوی پنډۍ او کراچۍ ته پتو مجبوروي. د دې په اړه نور اورو زموږ د همکارې رابعه اکرم خان دا رپورټ.
د خیبر پختونخوا د نابینه جنکو زده کوونکو وینا ده چې په دې صبح کې د نابینه او هلکانو په شان حکومت د دوی لپاره د لوړو زده کړو سکولونه نه دي جوړ کړي، کم چې دوی ته د 5 ټولګي نه پس تعلیم ترلاسه کولو کې خنډونه ودروي. یاد دی چې د خیبر پختونخوا د خیر ښېګڼې د محکمې پخوانی مشر مهرتاج روغانی تیر کال د نابینه جنکو زده کوونکو لپاره په کلنی ترقیاتي پروګرام کې یو های سکول د جوړولو فیصله کړې وه، خو هغه فیصله تر اوسه پورې عملي شوې نه ده. مشالې ډیو سره په خبرو کې د پیښور د نابینه او جنکو د سکول د 5 ټولګي یو زده ونکي سیما ګل اویل چې مخکې د تعلیم خواهش لري، خو د نابیناو جنکو د لوړو زده کړو سکولونه په کراچۍ او پنډۍ کې دي. د دې په وینا چې 70 جنکو ته کراچۍ او پنډۍ ته د تلو اجازه له کوره نه وي او هغه هم داسې کورونو کې خپل وخت ضایع کوي.
زمونږ وایي چې زمونږ د سکول هاي شي ځکه چې زمونږ نورې ادارې دلته نشته دي، هغه بیا پنجاب سایډ ته دي. مونږ وایي چې زمونږ د خپل اداره هاي لیول باندې شي. زه چې کور نه راتلم ماته دومره پورم پته نه و چې لکه زه به څنګه سبق وم او چې دلته زه راغم ما ډېر سزده کو دلته. زه چې سبا ته تعلیم حاصل کم زبد اخپس ما چې ما سره چې کم تعلیم وی زبد نور ماشومان تم ورکم زبر یو ډیر ښه ټیچر جوړې گم.
د خیبر پښتونخوا د خصوصي ماشومان او د تعلیم د محکمې تر مخه دا و خیبر پښتونخوا کې د نابینا او زکوونکو شمیر 308 دی چې پکې د جنکو زکوونکو شمیر 455 دی. یو بل زکوونکو هادیه وای چې د سکول په څنګ کې د نابینا او هلکانو تر لسم ټولګي سکول دی کم چې دوی سره د تعلیم په لړ کې زیاتې ښایي. هم د دې سکول یو استاد عابده نسرین چې خپل هم د دې سکول زده کوونکي پاتې شوې ده او نور تعلیم یې د پنډي او کراچۍ نه کړی دی وایي چې په سکول کې 2 ماشومان زده کړې ترلاسه کوي او د دوی لپاره د یو های سکول ضرورت دی. کله چې مشال ریډیو دا مسله د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې د محکمې وزیر سکندر خان شیرپا مخې ته کړه نو دغه وینا وه تسلیموي چې خصوصي ماشومانو ته توجه نه ده ورکړې شوې. دی وایي
پکار دی چې زیات مونږ جنکو دغه زیات دغه ورکو کوشش مونږ دا کوو چې را روانې ڈی پی کې مونږ ته زمونږ سکیم اپروف کیږي او دغه کیږي نو چې دی کې مونږ د جنکو د های سکول لپاره فرسٹ پرایورټی باندې کوشش وکړو.
د یو غیر سرکاري ادارې لیټ سټارټ تھینکینګ د کال 2012 د معلوماتو تر مخه پاکستان کې شاخوا 900,000 نابینا خلک دي. د دې ادارې په وینا چې پاکستان خصوصي خلکو د تعلیم او بنیادي هنري زده کړې ورکولو کې پاتې راغلی دی او د داسې خلکو په خپلو خپو ودرېدو لپاره د خصوصي توجه ضرورت دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو د دې وروستۍ خبرې غړي د وروستۍ خبرو لنډیز لپاره فرخنده اسد.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو کورنیو په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شو تراګرو بریدونو عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ پېښور پریس کلب کې د وجل شو ماشومانو د کورنیو غړو وویل چې د انصاف لپاره به عدالت ته ځي او په درې ورځو کې دننه به په پېښور هایکورټ کې د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو خواست جمع کوي. د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشرانو ویلي کچېرې حکومت د سکولونو د مشرانو پر ضد روانې هلې ځلې ونه دروي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د شخصي سکولونو اتحادیه وایي حکومت امنیت په نوم د سکولونو انتظامیه د سخت فشار لاندې راوسته ده. په کراچۍ کې د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی آی ای ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی او دا شانتور ملکی او نړیوال پروازونه ځنډول شوي دي. وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په پسنۍ سیمه کې د گوادر تربت او هوشاب د موټروی پرانیست کړی. دا د بلوچستان لومړنی موټروی ده. نواز شریف د پرانیستې غونډې ته په خپل وینا کې وویل د حکومت بلوچستان ته د نورو صوبو غونډې اهمیت ورکوي او دغه صوبه به له منځنۍ آسیا سره تړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د تراګری پر ضد مبارزه لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په ګډه رامنځته شي. تیر ورځ د امریکا په آیوا ایالت کې د ولسمشرۍ د نمائندګۍ لپاره د انتخاباتو په ترڅ کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز کامیابی ترلاسه کړه او ډونلډ ټرمپ یې شاته پرېښود. بلخوا د ډیموکرات ګوند لخوا هیلری کلینټن د برنی سانډرز نه په آیوا کې په یو سخت مقابله کې مخکې ده. د شام حکومت تیر ورځ د دمشق سره نږدې په هغو سیمو کې د بشري مرستو ورکولو اجازت ورکړې چې د حکومت مخالفو ډلو په کنټرول کې دي او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې هیواد یې له افغانستان روس او اروپا ته د نشې موادو د قاچاق یوه ترانزیټي لار ده، د دغه هیواد د نشې موادو په وړاندې د مبارزې رئیس له دندې لرې کړی دی.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ځای سر ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویاندې فرخنده اسد او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار سره سره د پراګ کې د مشال ټول ټیم ته اوس اجازه راکړي. په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اورئ. خاد آباد او بریالي اوسئ.